یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاسته سکوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. د کورنی او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمې برخې به درته هم وړاندې کوو. په آخري برخه کې به یې د سولې په لور خبرونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو هسپتال هوایي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس رپورت شوی دی. او یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون په یوې اسرائیلي کورنۍ حمله کړې او دوه تنه یې وژلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په یو اسپیټال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پښپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکونکي، سلور د لوی عمر مریضانو او درې ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان سخت زخمی شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی که په روغتون د بریډ ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډلوای په کندوز کې د خالی د شپې په هوایي برید کې د دوی د هسپتال سنو برخو ته زیان رسیدلی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وايي امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماخام په کندهار کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
موږ د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو. موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه رامرکي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو روسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرین مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه، هغه یو وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې سیمواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سوسیمو کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو دغه راست د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال لیډیو ته ویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به د راتلونکي 10 منټې نه د پولیو ضد سلور وزنې مهم هم پیلېږي. یاد دي چې پرون د پیښور مرستیال کمشنر د لړمې او ډاک سیمو د دوه منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړو چې ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې نه ورکول او نور خلک هم د پولیو ضد اساس کو ورکول نه منی کول. خو دغه دواړو تورنو کسانو لا په دې اړه مشال ریډیو ته سن دی ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د عراق د بغداد په شیا مشتو سیمو کې پرین لږ تر لږه 40 کسان رستو لاغي وجل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازی میا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی چې لکه بله لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د کمانډانې د مرکز ویان سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډسو وشلې او دوه نورو په ځان پورې تړلې بارودی مواد چولې دي. د یوې سارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمہ واري منلې ده. اغه لمړنۍ الوتکه چې د سخ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجي د بجل شو ایرانیانو مړی انتقالول پرون تهران ته رسیدلې. دغه پیښې چې نه ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکو پرون د دغه وجل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړي هم د ورځې پای کې ور ورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 179 زیارت کوونکي مړ شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 1,470 تنه زیارت کوونکي بجل شوي دي. ایران سعودي عرب پر دې تورن کړی دي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل د مخنیوي لپاره سم انتظامات نو کړي. وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شي د دې کورنۍ دوه نور غړي زخمیان هم کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای سره نږدې د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي دي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سختدریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخوا افغان څلونکو وایي حکومت د کندوز په اړه په بهرنو هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته د بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وای پاکستان کې د اسکولونو په نصاب کې د نفرت افرونکو مواد موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلمان چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه خپله نظر سره قتل کیږي.
په تیرې ولسیزه کې وسلوالو قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې په سلګونو اسکولونو او سپټالونو تباه کړي دي. سیلونکو وای وسلوال د بنیادي انساني حقوقو مخالفت کوي.
زواج باید داتش کاونو کې د ګرنس کولونو راځمون د کلتر خلاف یو دې ته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر ته کملتا د زنانا د پرودوشي دې ته دلته د کابلي زنانا راځي او دا د چې به حی د جنکی لوي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه لرو او د روانې غړې په اخیری برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې فن او هنر د سولې پر اوستو کې څه کردار لوبوي.
د کوم کار مقصد شي مکالمه قائمول وي دا غو په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل تر نږدې سي او تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدل کتل او لوستل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم اوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هواد څېړونکو وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپل ذمہواری په نورو نه اچوي او ک په دیش خړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو همکار اسد لودین نا کوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي ل کلون راهیسي د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان لډلی جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپل نیمګړتیا پټ نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي.
شک نیست
د سازمان استخبارات دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو سکرټري اعزاز چودري د کندوز د سقوط نه پس ویلي دي د په افغانستان کې یو منتخب جمهوري حکومت وجود لري او پاکستان د دغه هیواد کومه برخه د وسلوالو ډلو له اړخه د نیولو مخالفت کوي. بلخوا د پاکستان ناخ پریدونکې د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د ورستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپل خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار دي چې په وسلوالو کې د ښه او بدو فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپل خاوره ځای ورک. ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅ کله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جندالله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پراتک سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح د بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند د سرنسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي د سولې په لور خبرونه درته د رواني غړي په اخري برخه کې لرو او ریدلې مهروي. خو دا وخت د پیښور نه یو بل ریپورت د پیښور کې پرون دوه کسان چې د بلدیاتي انتخاباتو نوی منتخب شوی کونسلران هم دي د پولیو د قطرو د مخالفت په وجه نیول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یو نوی کیس په پیښور کې مخ ته راغلی او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د پیښور نوی شیبه وړاندې خپل خبريال شبیر احمد جان را سره خبرې وکړي.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د قاتل کلنې ماشوم ده او فینو یې ده، هغه پای کې د پولیو ور تصدیق شوی دی. لکه چې بوان دي زمونږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر اکرام الله سره خبره کړو شو نه هویل چې بالکل دغه ماشوم ته څنګه سره د وړاندې لګاټر ته لګل شو. خو د لګاټر نه د هغه کوم ریزلټ راغلی دی بیګا نه راغلی تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. پاکستان کې د پولیو
دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کیدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل دا مناسب راتلونکي هم د دې میاشتې لسمې نیټې سره د نن کمپاین شروع کیږي. او دغه ډاکټر اکرام الله مشال یې ډوته دا مول چې دې نه کوم کمپاین دې ټین کړی دی. دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا دې هدف ته چې په دې نه او کمپاین کې د پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوه دی، یو د لسم نه شروع دی او باقي هو از ما خړوار هر میاشتې کې میاشتنی کمپاین دې د لسم نه وړه تر یو 16 نیټې پورې.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې د کوم نو دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلنو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو یعنی ان جی او غانو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو خلکو یو غونډه کړو پکې ویلي په کار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نظام کې ضروری بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو وویل پکار دی چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دانه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخنده اسد دا ریپورت اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبري کړي. د غونډې ګډونوالو اول په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت ته خودلو پر ځای تعصب خودل کیږي. د تیر جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، وی، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانې مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کان راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي. او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼ داسې کسان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه ورته ښکاري. هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري. او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبره نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې ته الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زمونږ هغه والله دا وشو دا وشو. خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي، مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي کې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دارا شي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنی اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده. سنی دیوبندي خدي زکولو د پالیسیو زکولو انداز هم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی، خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته اغواک یې ریپورت لرو چې پکې بواورې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بدامنې په وخت سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان څه تفصيلات دي. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د دې باوجود په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د جنگ په وخت تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصانونه اوریدل دي. سیړونکو وایي چې وی خواته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خواهی وسلوال پنخه کوي. تفصیل ملیحه امیرزاده په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی یا شوی دی، په دې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغه دی، هغه سکولونه دی او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دی. قصوات کې اولنۍ گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سکولونو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولک د تیسر د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلی علاقه کې تراګر هغه په تیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنټر خلاف دی او د پې جنکی راځي، او د میټر نتی سنټر چې کوم الته د زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنې پلويږي. بېلې علاقه کې 1300 نزيات سکولونه د عمران کړل. ټول د بېلې علاقه کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 یا 2 میټرنټی سنټر یا هسپتالونه د عمران کړی. په لمنګه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغلو چې زیات تر سکولونه او هسپتالونو کې خپل پړاو واچول، نو دا ډېر اړخه کته وګورئ چې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او دا عوامي ورکرز پارټي صوبای صدر شهاب الدین خټک وای
دنیا کې د جنگ هم قوانی او د جنوا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لاغه د هغه لاندې کړی دی چې بیا د بعض شونو ممانعت د کومې بیا دغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو ترمنځ وي پاره کې شوی دی له باندې چې کومې دی د مسلمان سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به په یو سیستم کې د جنگي جرم مرکز کې ناشې هسپتال چې د هغه مسلمان سره کې دی ولنس چې هغه مسلمان په باک کې دی ټول خالد باندې بمباری مسلمان کې دی نو دغه خپل داري اصول چې دی هغه بالکل معلوم دی او زمون تقسیمت کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غوند دی.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د د مشال ریډیو خبرونو خبرونه ته غوږ د خبرونه یاره ورځ د سحر 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري او ایوازي په پښتو ژبه تاسو اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم د خبرونه تاسو اوریدلی شئ. د رواني غړي نیمای تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ورځې 9 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زغرو.
ملګرو ملتونو په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالي پښپا په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو چې پکې د بیپلو ډاکټرانو د عملي دولس کارکوونکي څلور دلوي عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اروزګان د والی ویان دوست محمد نایا پرین مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې په ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه وشو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون تخبري شوی اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو پر ځایین افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه دي ویلي؟ په پیښور کې چارواکي وایي په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشومو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د نوي کیس سره په خبرو پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامیش کې سیمه کې پرې ډاکټر لګا سلیش کسان مستلاوه او وجل شو چې ځان مرګ بریک کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه بریک د کازمیا سیمې په ادم چوکي پر یو چک پوسټ شوی و. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د غبریدونو سیمواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده.
د انیس اجمل نامو د دیګړې د خبرونو لنډیز واورید او سپام وکړی چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړ کې چې د غلړکی د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز دی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوزله اوریدلې ده. اداري وایي چې ملک هم نغوړی چې طرحګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېر قربانه هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستي توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نور نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نغوړی، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهری کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میسترات لوي او د سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیوال ورولي هم خپل کردار تر سره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا د پی ای ای انتظامیه او پایلټ نو ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 سورزو د هړتال لوجې کامی اداري پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې ده، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی اداري پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 13 روزونه مسله چلیده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شو. البته دا ځل خبره ډیر روانه شوه او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړي چې ورسره یو طرف ته کامی خزانه ته زیان رسیدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي، خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنگیالو په تربیت لیکنه شایع کړې ده. بلخ وړاندان ورسپانې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېخو مشکلاتو په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي او اوس وخت راغلی دی چې پوسټا د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخواله پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په یو ادارې کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د رسپانی په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپل لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد आवाज هم نشو چتولې. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچره دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامل ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوی بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجی ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو پر رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وايي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری ساتي بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ماسکو وايي په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه وشتلې دي. خو د شام د انساني حقوقو د ساروي ادارې وايي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږ 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حق لا د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي او ریپورت د صالح محمد صالح نورو.
روسیا وی په سوریه کې بخپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې 15 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتا پولوف په خبره روسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څباندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبري پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته شوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنگرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چرواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپل جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یوګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږته لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې د مازیګر په شپږو بجو سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو تر بیا سهار 9 بجو پورې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د سولې پلور. د دې هفته د سولې پلور خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د فن، هنر او مصوره د کردار په اړه باورې دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هرې اتوار په ورځ او بیا د ګل په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي. راځي چې وښو شو د نن د سولې په لور خبرونه ته
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لاره د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټیکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وی. داغه زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل تر انځ دی سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري. استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوئیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی، بلکې دی داغه مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لیرې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی. د کوم وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی، خپل خپل پزای هر سړی سي دی، کاغه یو گروپ دی، کاغه انډیویژول دی، دا انسیکیور سي، هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسه دغه ته سي دی ځانونه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکه چې بل څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه او ته چې یو بل سره خبرو وکړو زیاده پیژندل ویلې به زیات سي. ما که څو ویره د تا نه وی اویره به ختم سي. ما داخلي سي اونریڅ څنګه سي دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو سبل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وایي انزورګری په سولیز توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بې عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډېرې دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه خلک تریزان نشي پټوله.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه ته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي او ویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلې نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والے توخی ترسو من دنیا والے توخی ونڑے والے تا چې من سولیس خلق یو من امن غواړو. د ذهنی سکون د پاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. من سره دې چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، من بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي. او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا هغه نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو او په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خابه پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدل. خلکو به انځورګر ته لدې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. غزاتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکوم کې یو ښه پدې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد په اسلاره نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمسته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي ویراخل او جنگ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چیرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې په دې برخه کې.
¶¶
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ اوریدونکو ز بشیر غواخ در سره مخ حکم آباد او خوشاله اوسئ.
Wa wa spina con tara wa wa راشی دی جنگونو سوی کورتا ملی زندگی راوڑا